آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلک. ده پوهند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شفاق وکال از ده علام رشاد کورتا هر دوشان بیا و ده جمعی پا ورز وردلم.
اولان ده بده هم واوری.
ده شلگر عدبی بهیر رامنستکول زه ده طول غزنی ده طول ولسوالوی دی پارا دویار و افتخار زه گنام.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرې لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسو لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا ډېر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو د اغوستې د سنتي کار ده، ښې ګرمې دي او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. دا اکادمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین. پوهاند رشاد د دیر لسو دریاتیا یم کل د لندی پی ولسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوی او پلسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او پدغه شیبه باندې د رادیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي، زما هغې چې وملري چې و خدای دې وبخشي، هغه د دې نوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه ولي نه وه کتلي، ولي دی په هغه وخت کې سیمینارونه و، دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې شور سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
ما تی ځینې هغه را کړي وه، ما تی ځینې مشورې را کړي وې، ځینې توصیې راته کړي وې.
کومه مشوره هم په یاد ده چې څه درته ویلي؟
بلې، یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي، تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته، کلتوري خو نه پېښې دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته، دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی، تاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه و سے تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوی او عالم سره دی؟
ګوره د پو او عالم کسانو لکه درشا صاحبوندي کسانو یا ورسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره فضله پوري او زه د کوشمال څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښی دي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښی دي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېر هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و، یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادوم، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه، خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد چې کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې نه، یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو، که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟ استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترس کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب سری قلا بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترس کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ ښاغلی بدر وایي،
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې، پوښتنې مې کولې تي، او د چې څه ویل هغه مې لیکل، او دې لپاره چې هغه خفه نه شي نو خر دې دې چې د ضبط ماشین را سره دا کار مې بیا نه کوو چې غږ یې ثبت کړم.
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو؟
مینه ګر کې انسان وو، تکبر او غرور پکې هیڅ و نه، او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې له ده سره کینی خبرې وکړي او خبرې واوري، او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر هڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې. اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران مو کنه، استاد هر چا ته مینه ورکوله. زه به یو سرګن مثال هم تاسو له درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله درلود، او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې، غصه یې نه کوله، پرته له هغو مواردو چې ملي ګټو ته به تاوان رسوه، د ملت ګټو ته به تاوان رسوه، په هغه کې به دی ډېر جدي کېده. حتی د ډېرو لویانو سره او حتی له کشرانو سره هم بحث پرې کوو. نو یو وخت خدای دې وبخښي، ارواښاد استاد ګل پاچا الفت غونډه موږ لیوه د لیکوالو په ټولنه کې په نویمو کلونو کې په لومړیو شپو ورځو کې، نو هغه وخت د لیکوالو ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن، نو ډاکټر باز محمد شادمن، نو استاد په سفر کې وو. دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو، خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ، نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړه کړو، څوک څوک په کې راشي او څوک په کې خبرې وکړي. مشر موږ نه خو دې وبخښي، غرض کې راغلی هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یې وکتو وای چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړو په ځمکه چې ولا کدار شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل زده کړو په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې به از مشتاق د افغانستان په حساب بعضی یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې بعضی یو سپیژري سړی وو په داس مش په حساب کې نو دا به همیشه یا به راته درېده یا بیا کله وخت یې خپلې نو دا وداره ته ویل ورځ دغه سپیژري یو څو مدت ګرسره ومنلې دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلم په کور ته که مې کتل دا سپیژري پروتو پر ځای ټوخی یې کاوه او تقو دې بېخي ځیر شوی وو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دا ډاکټر چې به راتې پافته کې وایي راتې نو دا هغه وخت کې بوتلم نو هغه به ډاکټر به درته وویل نو دې خوشکا جوړېږې سمه ته به ډوډۍ وخوره سمه ته به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځان به تما جوړېږې بیا به دا سپېژري سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موخې به جوړ خوندې سو داسې همنګه دې یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تې په دروازه کې کور نه ته ویلې چې بله د پلار مو یا دې نیکه قرار قرار د باغ مرګ وخت را نږدې دی زه کڅو ډېر کوچنیم درېم سیم فکر ما د ډاکټر ته دروازه ولې وای تا خو دا تاسو خپل ویل تاسو ته جوړېږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو ډاکټر ماته ویل دا نه د هم یو د طبي او لار ده چې دغه دې اطمینان ورکړي او دې په دا باندې دغه قانع کړي چې دې کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې څه وکړه پلار څه وکړه داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر به څه ورته وویل هغه به داسې خندانه به سو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته وویل نو بېخي ښه ځای دی فکر او دغه دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوه دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دې نوخي داسې ادوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلار نو زه به غواړم چې ډاکټر شم نو عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرې لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل کوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر عربي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر عربي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړي. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و د خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری روڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعال شوی. د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
د نومبر په ویشتمه په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعه کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
زمون کې خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب بل لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړ، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم دموږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو، او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کدغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولی کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کړي، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او د هغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نه شي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کوي.
دغه یار خو سپینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک مری او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي رادیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلیا شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینا هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړي او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړي دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري، شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص کړي په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنې د لغتونو هغه اندازه معلومه پاغې په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکي یعنی یو ورځ کې چې خپل کیسه یا ریسرچ دفاع کوي یو ټاپک ورته د سپروایزر څخه ورکول کیږي یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو څه څخه خوښي
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي
د موضوع انتخاب د شاګرد څخه خره او مقدار هغه د پهنتون هغه ریسرچ کمیټه کې دا هغوی یو هندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د دکتورا رقم یا هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولي هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب ولولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی چې په دغه شکل یو فارمټ ولیکي
کله چې مو عملا تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه
د دکتورا کده ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د تا مې پیسې تحلیل کوله لیکله مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې مې لیکله او چې ما قورس کې ما نوټونه لیکل دا هغه په ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولولې او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه هغه پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کارکټ نه یو کیږي یعنی داسې کار بل څه شوی دی کنه دغه هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په ولر دوه هفتو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي دغه هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دا ټول راټولي یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کوي
هم دا ټول پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس د لیکلو وخت څومره وخت ونیو
دا تقریبا دوه میاشتې
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی فایل یې څه وي هغه د هغې فایل په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن تراشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریک کړئ څومره وخت مو په تیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو او کنه یوازې لیکلو
او زما د دکتورات ما تقریبا څلور کال عملی کار وکړ په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغه ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبیات پدې هم مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې څرته وي یعنی ما څه کولای شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راولم چې څه شی په کې شوی دی څه نیمګړتیا ولري د هغه نه مخکې چې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه به ټول ما کتابونه لوستل دي نه څه ملتلې دي اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنیټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کیږي نو ما دا په خپل څېړنه کې نظر کې نیولی دغه اول سره تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پاس ما خپل عملی کار شروع کړ عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ دې کار تقریبا دا درې کال ونیو بیا درې کال نه پاس چې ما کوم ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله هم د سیمو کلم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او کوم به مې ساتلې ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملی کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت
را دي دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې
و هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کپی راځي هغه یو ډېر
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق یې لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک په څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي، هماغسې خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده، چې هغه باید همیشه دغې، ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغوی پرې پوهېږي چې دغه د دې مخذنه کاپي شوی دی، اخیستل شوی دی، هغوی ته نه پوهېږي. څه د وی خو ډېر زر ته معلومیږي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي، که ماخذ ورته لیکلی نه وي هغوی پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي.
په انګلیسي کې خو دا ستونزې ژر حل کولی شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوي دي او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدما، یو څو وخت مخکې دا خپل چې خپل تیسیس لیکو لږ مې یاداشتونه مې لیکل، ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وس نه وي، باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم اولی کل شي د دې دا مې لیکلي دي. خو فول ټایم کار کې ما وخت نه دا غبي څه سره ایډیټ کوم، ما غوښتل چې دا شیان، یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید څه نه نور ایډیټ او سم شي. خو دغه د هر پوهنتون دا وظیفه ده چې دغه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمات شرکت ته ورکړي چې دغه رشته کې دغه تیسس باید ولیکي. او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپله ځانه پوښتنه وکړي، یا هغه څو مهم ټکي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم، علت یې څه دی، دغه پوښتنې باید خپله ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دغه تیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه تیسس لیکم، یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کېږي، یا عملي کار دی، سروې ده، یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه، دوی په بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دا شیان دوی باید دا بیا هغه سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره پلی کینی او ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي. نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت باسي، څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کېږي، هغه شی چې ضرور دی، هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه، د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته، پوښتنې شته.
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسی چې یوټیوب کې شته، خو دې له خاطر چې هغه په انګلیسي ژبه دی، فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو ژبه دا دوی ته وژباړل شي؟
طبعا شته، ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا و. بچا ډیر لوڼې درلودې. ټولې لوڼې شایسته وې. کشر لوڼې تر ټولو شایسته
وې. حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوندو او ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډیری خلکو د ژمي سړې او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغه به په نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځې که الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالي سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمېر چپن پلورونکي وایي
تیر کلونو به د ژمی موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل، نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
چپنای وطنی داریم، چند رقم است؟ چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم شوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2000.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
څلوېښت کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله خلق له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. دا او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي، دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زه احمد شیبر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.